Mirasunis, Mordapane, Mermunul Fara Preishidi. Latifa Kabir Saraj Pa Diarla Saudun Yuvim Kal Da Akra Par Binzla Samanecha Da Nyubi Kalu Pa Umar Da Amerika Pa Mutahedaya Latuki Ufats Pa Luluchi Latifa Kabir Saraj Pa Diarla Saudun Yuvim Kal Da Akra Da Miesti Par Binzla Samanecha Da Nyubi Kalu Pa Umar Da Amerika Pa Mutahedaya Latuki Ufats Seveda. نیوازی دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړهګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هېواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو او ګلالي زده کوونکو، هیله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې اوسې او اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي وو اوسې. نو نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچیده نمه سلامونونی که هیلی میومنی دیرن و زکون که هیلی دا چی روغ و جور بایست و وقت با مو هم تر دیمه حالا پا خیره رسولی وی. تس طول تا در نمری زلوست شرا خلاست و ایم هیلی دا چی دا تل پا چیر ننورس هم دلوستور اخری نیشی برا سرمال پاتی سی. در نوزده کن کنن ما موضوع د ویره په حق لده دا چی ویره چه دول احساس دی او زموش پا جوان کی زموش پا روانی و عاطفی روختیا بندی چه غیزه لده نن با پا هم دا غلوز کرو بندی و پوهی جو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسې حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ ورباندې پوسو تاسې د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده. خپله د ویرې احساس دا د ژوند یوه ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بېلابېلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسې کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامداره وي، نو زموږ ورځنۍ چارې یا زموږ د ورځنۍ ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري. خو بیا هم دا د انسان یوه طبیعي د ژوند یوه طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر کچیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پستر کې وینې دا یو څه واقعي دي مګر خیالي به داس دي چې یو کار ته تر سره کړی وي ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تاثیر کړی وي تاسو د هغه د فایلو څخه د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه مو جوړ لرو معلومه نه ده چې هغه کیدای شي منفی وسی یا کیدای شي مثبت وسی مګر دلته کوم ویرې چې موږ په وجود کې دی یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي نو ځکه دغه د ویرې احساس کیدای شي واقعي وسی کیدای شي هم خیالي وسی مګر ویرې یو طبي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر د نصب پیښو یا هم د نامعلوم حالات په وړاندې څرګندېږي د نصب پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي ته د ویرې احساس کوي ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې لکه مخکې چې یادونه وکړه د یو څه نتیجه معلومه نه وي د یو موضوع د یو ازموینې د یو د وی پیښه د حالت نتیجه معلومه نه وي حالت نامعلوم وي نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښه اوسي یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي دوامدار وي او خیالي وي که څه هم خیالي وي که واقعي وي که چیرې ډیر مثلا بې ځایه مطلب هم هغه خیالي ویره ده خو که چیرې دوامدار وي اوږدمهاله وي نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې زموږ په ژوند باندې ډیر بد اغېز لري نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره د هغه د لما انځل وړل د لپاره موږ باید لاس پکار سو ویره هم خپل مختلف ډولونه لري یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې د احساس ناوښل سوید یو طبيعي ویره ده کچېره مثلا موږ طبيعي پیښ په نظر کې ونیسو د هغه طبيعي پیښ په وړاندې یا د زینو طبيعي پیښ په وړاندې کوم ویره چې موږ لرو هغه طبيعي ویره ده هغه ویره چې هغه د حقيقي خطر په وخت کې پیدا کیږي یعنی په واقعیت او په حقيقي ډول سره خطر موجود اوسي د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو هغه طبيعي ویره ده مثلا د یو حیوان څخه یو خطرناک حیوان دی دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی د هغه څخه موږ بیره لرو یا مثلا د اور څخه اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبيعي ده یعنی یو نورمال حالت دی دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالات څخه ډیره شدید ویره ده مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي د اوبو څخه ویره مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیلې ډیر سمندر ته درېدلای نه سي سمندر ته نږدې کېدلای نه سي یا ډیر اوبو ته کتلای نه سي ځکه دوی دغه اوبو څخه ویره لري یا ځینې کسان داسې کسان هم موجود دي چې هغه د هغه ویره د خلکو په منځ کې مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوس دی د ویره احساس کیه چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته د ویره احساس کوي دا د ځینو ځنګړو شانو څخه د ځینو ځنګړو حالات څخه یو ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې زموږ په فزیکی روغتیا باندې یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي څلورم ډول چې دی هغه سوشل انزایټی دی یا اجتماعي ویره ده د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو یو ډول بیره موږ لرو پلانکای په ما په اړه څه فکر کوي یا د خلکو په ماته په کم نظر سره ګوري دا یو ډول بیره ده چې موږ په وجود کې ده د ته ټولنیز بیره ویل کیږي یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک موږ په اړه سره ول قضاوت کوي دا هم یو د ویره یو ډول دی چې د ته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي پینځم ډول بیا دوامدار ویره ده کرونیک فیر دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوشتمحال وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښي، یا سبا که داسې یو څه پیښ سو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې د هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، چې هغه وغوړي د هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کېدای سي بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوې وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نښې نښانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نښې کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نښې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډ کیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې په آینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نښه نشانې ده. همدغه د ویرې احساس بیا که چیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغیز پرېږدي، که چیرې په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو که چیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کېږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو ځان نسو کنټرولولی، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابیږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرامنوي، نسو کولی چې ښې اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځني چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکي روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي. دا هغه د ویرې اغېز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچیرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کوئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو لپاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشه مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاسه، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شرح غلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیښنه پیژنو چې اندیښنه څه ده. اندیښنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیښنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله، یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیښنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندیښنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیښنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیښنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندیښنه لري، یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري، او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي، او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابل ونه سره سرګندیږي. یا دغه احساس څوک لري هغه کې داسې په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې دی د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د دغه اندیښنه یوه عادي اندیښنه ده. ځکه په دغسې یو حالت کې انسان که چیرې اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه یې د لاسه ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورني فشارونه یي چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا اضطراب دی چې هغه ته به سترس ویل کېږي یا اضطراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدیده اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیښنه چې د هغه عادي اندیښنه ده، که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په هکله یا د ورځني ژوند په هکله اندیښنه درلودل دوامداره سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په هکله اندیښنه درلودل دا هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دی چې کله چې رامنځته سي یعنې دوامداره نه وي. امتحان په هکله اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کېږي. راځو د اندیښنې نښې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیښنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشي دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسی نیولای، دا یو ډول نشي ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په هکله، د پایله په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونه اوسي یا بده ونه اوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دې ته دوی باید پوه سي چې دی اندیښنه لري. یعنی دا ځینې ذهني نشي دي. دغه اندیښنه کیدای شي بدني نشي هم ولري. مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بې صبره وي، په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ او تاسې د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندیښنې منفي احساس لرئ. د اندیښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیښنه ولري او د هغه اندیښنه دوامداره سي، نو دا کیدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشانې موږ ویل چې مثلا کیدای سي د اندیښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي، کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د یوې موضوع په هکله، او دغه اندېښنه یې دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ده وړتیا نشته چې ډېرې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښهوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازیتوب غوره کوي، نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او دی د ده په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم دی نسي کولای چې فعالیت وکړي، د ده فعالیتونه را کمزوری کېږي، که چیرې اندېښنه یې دوامدار وي دی نسي کولای چې کار وکړي، ځکه په ده کې د کار کولو وړتیا، په ده کې د کار کولو انرژي نسته، دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ یې نسي کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسي کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپله ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای سئ چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته ارامتیا درکوي، تاسې کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوئ. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسې د ذهن او ستاسې د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي، او تاسو ته یو ډول ذهني ارامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسې هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسې ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسې خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ، او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ، او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا که چیرې هغه کتاب لوستل وي، که چیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، که چیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندېښنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسئ. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسئ، د خلکو سره په اړیکه کې اوسئ، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز در زیاتوي، ستاسو څخه د اندېښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسې ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسې په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسې درمل وکاروئ، یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسې کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ، او د خپل ځانه دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو ښه تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره، او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل د ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوئ، که چیرې هغه ګیم کول وي، که چیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي، یا مثلا تاسو ساسي ارزښت تر کموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي. تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په هکله وویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیزه ولري، او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.